دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 نیم بجې دي. دا مشال رادیو په خبری سات کې مزه پامیر ساحل او ملیحه میرزاده هر کله کو په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د پروتونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول د دې مهال خبرونه ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړې د خبرونو سټکو ته. د پاکستان پوځ وایي سعودي عرب تبه یو قطه لیږي. د پاکستان پوځ په قبایلی سیمو کې د وطن کارډونو ختمولو فیصله کړې او د ایران ولسمشر حسن روحانی په د ورځني سفر هند ته تللی دی. تفصیل: د پاکستان پوځ سعودي عرب ته د سرتیرو د یوې قطې د استولو اعلان کړی دی. د پوځ امریکو دفتر تیر ماښام په یو بیان کې ویلي د سرتیرو دا ډله به په سعودي عرب کې د پوځیانو د روزنې او هغوی ته د مشورو ورکولو دنده پر مخ وړي. بیان وایي اضافي سرتیري او هلته ورله مخه موجود پاکستاني پوځیان به له سعودي خاورې بهر نه ځای پر ځای کیږي. د پاکستان پوځ دا بیان تر هغه وروسته خپور کړی چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا تیره ورځ په اسلام آباد کې د سعودي عرب له سفیر نواف سعید مالکی سره ولیدل. د پاکستان پوځ وایي د قبایلی سیمو خلک نور خپل کلو ته د تګ لپاره وطن کارت ته ضرورت نه لري. د پوځ امریکو دفتر پرون ماښام په بیان کې ویلي د خلکو شناختی کارت به اوس د مرستو ترلاسه کولو او تګ راتګ لپاره کارول کیږي. پوځ اعلان تر هغې پس کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او مخکښانو د زیارت پر ورځ په شمالي وزیرستان کې له پوځي چارواکو سره ولیدل. د کوهاټ پولیس وایي د تیپ زده کوونکی آسمیرانی په وژنه کې د ککړکس مجاهد الله افریدي شناختی کارډ او پاسپورټ یې بند کړی دی. د پولیسو ویان فضل نعیم تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل روستي معلومات ښایي چې افریدي اوس مهال په دوبۍ کې دی.
دا خو کوم لټست هغه دی وایي دوبۍ کې دی او دا کوم یو چالش جاری دی. د دې کوم هغه دی شناختی کارډ او د کوم پاسپورټ دی بلاک شې دی مزید دا کوم نه کنه بل هغه د ټریلنګ نشي کولی.
نعیم ویل د مجاهد افریدي د نیولو لپاره د نړیوالو پولیسو په ذریعه 129 هیوادونو ته وارنټونه استول شوي دي. د پېښور هایکورټ وفاقي حکومت ته امر کړی چې د وسلوالو طالبانو په خواني ویان احسان الله احسان د مقدمه کړي. عدالت ته حکم د پېښور پارمی پبلک سکول بریټ کې د ښکار شو کورنو وکیل فضل خان اډوکیټ لخوا دایر کړل شوی درخواست پس جاری کړی دی. فضل خان تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل
احسان الله احسان اصولی طور باندې او قانونی طور باندې عدالت ته نه پیش کولو په وجه باندې زمونږ تحفظاتو تاسو اخکار کېدل په چې حکومت یې هغه تکم یو امنستی ورکوي اصولی طور باندې چې دې سزا کړی شوی وي.
فضل خان ویل د پېښور هایکورټ چیف جسټس حکم کړی چې حکومت احسان الله احسان نه خوشی کوي او عدالت ته دې جواب ورکړي چې کله محاکمه کوي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جنرال ایچ آر مکماسټر سره خبرې کړې دي. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی بیګا مشال ریډیو ته ویل اشرف غنی او جنرال مکماسټر تیره ورځ په ویډیوي خبرو کې د کابل د بهیر غونډې د تیارو په اړه وغږېدل. د افغانستان د سولې په اړه دا غونډه د روانې میاشتې په اخره کې کیږي چې پکې به یو شمېر نړیوال استازي ګډون وکړي. ملګری ملتونه وایي تیر کال د افغانستان په جګړه کې د ولسي وګړو د مرګو بلشمیر خاوشا 9% ټیټ شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی مشن او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر پرون په خپل سالانه خپور شوی ریپورت کې ویل چې په 2018 کال کې 1,453 ولسي وګړي ووژل شول او یا ژوبل شول. د یوناما مشر تادامیچی یاماتوم موتو ویل چې په ولسي رهایشي آبادۍ کې د ځمکلاندې بمونو او یا ځانمرګو بریدونو په بې دریغه استعمال هم اندېښمن. په ریپورت کې ویل شوی چې د ولسی وګړو 65% مرجوب لپاره د حکومت ضد ډلې لکه وسلوال طالبان او اسلامي دولت وسلوال ذمہ‌وار دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په درې ورځنۍ دوره هند ته تللی. تمدا نوموړي د چابهار بندر لپاره د هند سرمایه کاری په ګډون د انفراسټرکچر یا بنیادي ډانچې په نورو پروژو له چارواکو سره وغږېږي. روحانی پرون حیدرآباد ښار ته ورسېد چې ورسره په پلاوي کې وزیران او تاجران هم شامل ول. تمدا چې روحانی د فروری په 12 نوی دلی ته لاړ شي او د هند ولسمشر رامنات کووند او وزیر اعظم نریندر مودي سره خبرې وکړي. تمه کېږي چې دواړه خواوې په تجارتي او اقتصادي یو لړ لوازنامو دستخط وکړي چې یو هغه د چابهار پروژې په لومړي پړاو کې هند ته د کار کولو اجازه ورکول دي. د روس بهرنیو چارو وزارت وایي چې په شام کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ځواکونو سره په نښته کې ښایي 15 روسي وګړي وژل شوي دي چې له پوځي عملې نول. روس داوه کوي چې هغه رپورټونه ناسم دي چې د روسانو د مرګ ژوبل شمیر په لسګونه او یا سلګونه ښایي. د فروری په 15مه د وزارت ویاندې ماریا زخاروا څرګندونې لومړی ځل دي چې یو روسي چارواکي د فروری په 1مه د شام په دیر زور سیمه کې په رامنځته شوې پیښه کې د روسي وګړو وژل کېدو خبره نېخ پنې همنلې ده. زخاروا وویل د ابتدایي معلوماتو له مخې ښایي 15 روسي وګړي په مسله نښته کې وژل شوي دي چې د علت معلومولو هڅې روانې دي. د امریکا د دفاع وزارت وویل چې د شام خواشا 1500 حکومت پلوه ځواکونو لخوا د مخالفو ځواکونو او امریکایي پوځي سلاکارانو په مرکز د حملې د پیل پس دوی په هوایي بریدونو کې خواشا 100 حمله کوونکي وژل. د ایران مرکزی بانک د ریال ارزښت کمیدو د مخنیوي په لړ کې ګامونه اعلان کړي دي. دا پس لاغې ده چې په تهران کې د بهرنیو زر مبادله سوداګرو خلاف د پولیسو تر کاروای پس د هیواد کرنسی د ریکارډ کچې ته ورسېده. د فروری په 15مه مرکزی بانک اعلان وکړو چې په بانکونو کې په پیسو ایښودو د سود شرې د زیاتېدو اجازه ورکوي. دا پس لاغې وه چې روانونه د یو ډالر په مقابله کې د ایرانی ریال قیمت 8.40 ته ورسېد. ایرانی میډیا د مرکزی بانک مشر ولی الله سیف لخلی وویل چې ټول وسایل چې په وس کې دي کاروي به چې بازار عادي حالت ته وګرځوي او له دغو حالاتو وځي. د امریکایي ډالر په مقابل د ایراني ریال قدر په سلورو کې یوه برخه پس لاغی ټیټه شوه چې مرکزی بانک په ستمبر کې وویل چې د سود شرابه کموي. په ریال څه اثر د هغو اندېښنو له امله هم پرېوتی چې ښایي امریکا د ایران او د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ 2015 کال له اټومي تړون نه وځي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه ملو مشال راډیو اوریدل ملیحه امیرزاده وړاندې کول. د پاکستان پوځ سعودي عرب ته د سرتیرو استولو اعلان کړی. د پاکستان پوځ وایي قبایل نور وطن کارت ته ضرورت نه لري، خپل شناختي کارډ یې کافي دی. پاکستان د امریکا لخوا د ترهګرو تمویلونکو په څار لیست کې د شاملولو پر هڅو اندېښنه ښودلې. د مردان د پوهنتون د زده کوونکي مشال خان په وژنه کې سزا شوي د پېښور هایکورټ ته تللي، خو د مشال وکیلان وایي هغوی نشي بریالي کېدی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي قاضیان داسې کلمې استعمالوي چې د هغوی له رتبو سره سمون نه خوري.
اعلیٰ ترین منصب پہ فائز جو جج صاحبان ہیں جو اس وقت وہ زبان استعمال کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کو زیب دیتی ہے.
د پښتنو شاعرانو کتابونو بازار په خوا هم سوړو، خو ټولنیزو رسنیو آیا ورته ګټه رسولې او کنه؟
فیسبوک لارې یو یو شاعر ادیب سره په زورونو په زرګاو خلک ملګری وي، ناغه چې یو کلام خپور کی نو په زرګونو خلکو ته ورسیږي.
شنن یو تبصری هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان پوځ سعودي عرب ته د سرتیرو استولو اعلان کړی دی. پوځ تیر ماښام په یو بیان کې ویلي دا پوځیان به هلته د سعودي سرتیرو د روزنې او هغوی ته د مشورې دنده پر مخ وړي. پوځ دا بیان تر هغې وروسته خپور کړی چې پرون جنرال قمر جاوید باجو په اسلام آباد کې له سعودي شریف سفیر نواف سعید مالکی سره لیدلی. تفصیل ملیحه میرزاده راکوي.
د پاکستان پوځ سعودي عرب ته د سرتیرو د یوې قطعې د استولو اعلان کړی دی. د پوځ عامه اړیکو دفتر تیر ماښام په یو بیان کې ویلي د سرتیرو دا ډله به په سعودي عرب کې د پوځیانو د روزنې او هغوی ته د مشورو ورکولو دنده پر مخ وړي. بیان وایي اضافي سرتیری او هلته وار له مخه موجود پاکستانی پوځیان به له سعودي خاورې بهر نه ځای پر ځای کیږي. د پاکستان پوځ دا بیان تر هغې وروسته خپور کړی چې د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا تیره ورځ په اسلام آباد کې د سعودي عرب له سفیر نواف سعید المالکی سره ولیدل. پوځ په یو جلا خپور کړي بیان کې ویلي دواړو چارواکو په ملاقات کې پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییز امنیت خبرې وکړې. ایس پی آر ویلي سعودي ته د پوځیانو استولو پریکړه له ریاض سره د دوه اړخیزه امنیتي همکاري او د تسلسل برخه ده. بیان زیاتوي د پاکستان پوځ له خلیج همکاري سازمان او د سیمې له هیوادونو سره د امنیتي همکاریو اړیکې لري. پوځ دا اعلان پر داسې وخت کړی دی چې د سعودي عرب په مشرۍ نړیوال ائتلاف په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په یمن کې د دې عملیاتو له کبله د ریاض او تهران ترمنځ تعلقات هم خراب دي، ځکه چې دواړه لوري پر یو بل د سیمې د بې ثباتۍ او د مخالفو خواوو د ملاتړ تور پورې کوي. د پاکستان پارلمان د 2015 کال په جولای کې په یوه خوله پریکړه کړې وه چې د یمن په لانجه کې به د هیڅ خوا پلوي نه کوي. هغه مهال د قومي اسمبلی او سینټ په ګډه غونډه کې ویل شوي ول چې پاکستان د سعودي عرب د ځمکنۍ بشپړتیا لپاره ورسره اوږه په اوږه ودرېږي، خو د یمن په جګړه کې بې طرفه پاتې کیږي. ریاض او تهران د یمن او شام په شخړو کې د مخالفو خواوو ملاتړي دي. د پاکستان پوځمشر جنرل قمر جاوید باجوا د فروری پر 12 په اسلام آباد کې له ایرانی سفیر مهدی هنردوست سره هم لیدلی ول. هغه مهال پوځ په بیان کې ویلي ول چې دواړو پر دوه اړخیزو اړیکو او د پولې پر انتظام بحث کړی دی.
د پاکستان پوځ اعلان کړی چې د قبایلو اوسیدونکي هلته د ورتګ لپاره نور وطن کارت ته ضرورت نه لري. دا اعلان پوځ تیر ماښام تر هغې وروسته وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او مشرانو ورسره ولیدل. د غورځنګ غړي وایي چارواکو ورسره د نورو مسئلو د ژر هواري ژمنه هم کړې. منور شاه تفصیل راکوي.
د پاکستان پوځ وایي د شمالي او جنوبي وزیرستان خلکو ته د تګ راتګ لپاره ورکړل شوی وطن کارت ختم شو او پر ځای یې اوس دغه خلک عام شناختي کارت استعمالولی شي. تیر ماښام د پوځ د عامه اړیکو څانګې مشر میجر جنرل آصف غفور په خپل ټویټر پاڼه پیغام کې وویل چې کوم خلک شناختي کارډونه نه لري هغوی بیا هم د راتلونکي مئی تر 1.5 نیټې وطن کارډ استعمالولی شي. دا فیصله وروسته له هغه راغله چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو وفد په شمالي وزیرستان کې له پوځي چارواکو سره ملاقات وکړ. د دې وفد مشر محسن داول په دې حق له مشال ریډیو ته وویل
د ټول خلکو د ځان خپل ټول کوم د پدېمن مبارک ورکوم. دا زموږ ملي ګټه ده. هغه ټا مسله چې زموږ هغه وا چې کوم ځکه بم داسې پیښه وشوه یا به آی ډی بلاس شو یا به چرته ساټې کوشو نو په ټول کلی باندې په کرفیو مو او کلی خلک په وهلم تکولم د ریبه بجتین کې ده. نو هغه ته به کې دا و چې پدېمن مو په نه کار شروع کړي. دویمه خبر ده چې پوسټونو وا ول دمن ته دا خبره ملي شي چې موږ په ټولو چې پوسټونو باندې د سی سی ټی وی کیمرا لګاوو د دې مونټرینګ بکی کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په دې وفد کې شامل مجاهد خان وزیر وویل چې پوځي چارواکو ورته د لادرکو کسانو په اړه د غابونو پورته کولو باور ورکړی دی.
هغه موږ ورسره ډیسکس کړ چې موږ سره خو ډېر غټ دشتونه دي په زرګونه خلک دي. د دې یو خبره وکړه چې کم زموږ سره کچا ته موږ سره و نو آگے چا ګناګار نو خو به دغه زر تپرید لشتونه راکې او کچا ته موږ سره نه مطلب نو بیا یا د موږ سره یې مجرمان وي نو اب جرګه ته وړاندې کو مطلب سزا مزا و ته تجویز کوي ابو شي ایچ کیو کې موږ ته یو کوارډینیټر کې نو لري دا چې کوم موږ پښتون تحفظ مومنټ کسان دي هغه ورسره رابطه کوي هغه ته لیستونه جمع کوي نو جی ایچ کیو ته به موږ لیستونه لیږي نو هغه نه به عمل پکې کیږي. کم سواد خلک شو کم مطلب نور د وزیرستان یا د باجوړ یا مطلب نور پښتون کم خلک ورکتي.
مجاهد خان وزیر زیاته کړه چې د ماینونو مسله زیاتره په جنوبي وزیرستان کې ده او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو وفد به د خالی په ورځ د جنوبي وزیرستان له پوځي چارواکو سره ملاقات کوي او پکې به د ماینونو پاکولو مسله پورته کوي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان د امریکا پر هغه هڅو اندېښنه ښودلې چې ورسره هغه هیواد د ترهګرو د تمویلونکو په څار لیست کې شامل دی شي. د بهرنیو چارو وزارت وایم ډاکټر فیصل تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل دا ډول اقدامات د هغه هیواد اقتصاد اغیزمنوي. رویټرز خبري اژانس د سه شنبې پر ورځ ویلي ول چې واشنگټن غواړي پاکستان د څار په لیست کې شامل کړي. ټاکل شوی چې په دې اړه د غړو هیوادونو غونډه راتلونکي اونۍ په پاریس کې وشي. پاکستان ویلی د ترهګرۍ د تمویلونکو په لیست کې د شاملولو امریکایي اقدام زخت اندېښمن کړی دی. د بهرنیو چارو د وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل د پنځشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته په وینا کې وویل دا ډول اقدامات د پاکستان اقتصادي وده زیانمنوي. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته کړې چې امریکا د تورو او ناقانونه پیسو د څار له یوې ادارې چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومیږي څخه غوښتي چې پاکستان په هغه فهرست کې شامل کړي چې پکې د ترهګرو د تمویلونکو هیوادونو څار کیږي. رویټرز خبري اژانس د سهشنبې پروز په یو ځانګړي رپورت کې ویلول چې پاکستان له 1300 میاشتو راهیسې په دې هڅه کې دی چې ځان له هغه فهرسته وساتي. په دې نوملړ کې په شاملو هیوادونو کې نړیواله پانګونه ګرانیږي ځکه چې په نړیوال کچه د داسې هیواد د پیسو ورکړه راکړه څارل کیږي او د تورو پیسو د سپینولو او د ترهګرو د تمویل مخنیوي هڅې کیږي. ټاکل شوی چې د مادي سار د دې ادارې غونډه راتلونکې اونۍ په پاریس کې وشي چې پکې به د امریکا په خواست باسونه او پریکړه کیږي. خو د پاکستان د مالی چارو ریاستي وزیر رانا افضل خان وایي امریکا، فرانسې، جرمني او نورو هیوادونو ته ویلي چې تر ټاکل شوی غونډې مخکې د پاکستان په لیست کې نه اچوي. نوموړي تیر مازدیګر مشال راډیو ته ویل له ټولو هیوادونو غوښتنه کوي چې دوی دې لومړی خپلو اقداماتو ته پریږدي.
ان تمام ممالک سے اور بشمول امریکا خود ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ جو ہے کہ کوئی جواز نہیں ہے
دوائی مقدا امریکہ پر شمول ٹول ہیوادوں تو وایو چ پدی لسٹ کے پاکستان دے شامل ولو جواز نشتا راتوں کہ انہیں پاکستان پاڑ بیا کتن کیگی کپ ہاگی بیا کتن کی سوال نو دوی خبر کولے شی تر دی مخ کے دا ویل چ پاکستان دے تر جانگڑی چار لاندے را وستل شی دا یو سیاسی کار دے چ زما پر نظر مخصوص تے پاکستان پاڑ دے
پاکستان کے لیے مخصوص طور پہ کی جا رہی ہے
رانا افضل خان دا سرگندونی پر داس وقت کڑی دی چ چارشنبے پر روز پاکستانی حکومت اعلان وکڑ چې د حافظ سعید دوا ادارې جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاونډیشن تر خپل کنټرول لاندې راولي او شتمنې کنګلوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د کوارټ پولیس وایي د زده کوونکي آسمې رانی په وژنه کې د ککړ مجاهد اپریدی شناختی کارډ او پاسپورټ یې بند کړی دی او هغه نشي کولای چې نور هیوادونو ته سفر وکړي. د پولیسو وایاند فضل نعیم پرون مازیګر مشال راډیو ته ویلي ول فورنزیک یا عدلی طبي رپورټ ښیي چې مجاهد اپریدی او د هغه ورور صادق اپریدی دواړو پر آسمې ډزې کړې وي. د کوارټ پولیس وایي د زده کوونکي آسمې رانی په وژنه د ککړ کس د نیولو هڅې یې تیزې کړې دي. د پولیسو وایاند فضل نعیم د پنجشنبې پر مازیګر مشال راډیو ته ویل مجاهد الله اپریدی د جنوري پر 28مه د آسمې تر وژنې وروسته سعودي عرب ته تښتېدلی و. نعیم وایي دوی د اپریدی شناختي کارډ او پاسپورټ بند کړی دی او د نړیوالو پولیسو له لارې په 192 هیوادونو کې د هغه د نیولو هڅو ته دوام ورکړی. آسما رانی په ایبټ آباد کې د میډیکل کالج د دریم ټولګي زده کوونکې وه. د دې خور صفیه رانی د فبروري پر 15مه مشال راډیو ته ویلي ول چې آسما د ژمي په چوټیو یا رخصتیو کې کوارټ ته تللې وه چې مجاهد الله اپریدی او صادق الله اپریدی د کور مخې ته وویشته. د کوارټ پولیسو د جنوري پر 1 ویلي ول چې د آسمې د وژنې په تور یې د مجاهد ورور صادق الله اپریدی نیولی دی. د پولیسو وایاند فضل نعیم وایي د پنجشنبې پر ورځ یې طبي رپورټ هم ترلاسه کړی چې ښیي دواړو ورونو پر آسمې ډزې کړې وې.
درې ګولۍ لګېدلې وه، هغه میچ شوي دي، هغه ته کوم ګولۍ باندې دا لګېدلې وه، کوم ملزمان اغست شوي دي، هغو نه کوم علاقه تل برامد دی که نه، همدغه علاقه تل دی په همدغې باندې دا لګېدلې دي. دوی تماچې دونه برامد شوي دي، دواړه تماچې په دې قتل کې
د آسمې رانی تر وژنې وروسته سپریم کورټ هم د پیښې نوټس واخیست او د خیبر پښتونخوا پولیسو ته یې امر وکړ چې ککړ کسان دې ژر تر ژره گرفتار کړي. اوریدونکو، د مردان د ولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان په وژنه کې سزا شویو کسانو په پېښور هایکورټ کې درخواست داخل کړی دی. د دې کسانو وکیل وایي پرون یې په خپل درخواست کې د هغو د بې ګناهۍ ذکر کړی دی، خو د مشال خان وکیلان وایي د اپیل به ناکامه شي او زیاتوي چې دوی د خوشې شویو پر ضد هم درخواست دایر کړی. منور شاه تفصیل راکوي.
د زیارت په ورځ د پېښور هایکورټ کې د مشال خان د وژنې په مقدمه کې سزا شوي 14 کسانو د دې فیصلې خلاف اپیل جمع کړی دی. د فروری په 8مه په هری پور زندان کې د دغې مقدمې په فیصله کې د ترهګرۍ ضد عدالت په نوموړي ډز کوونکي ملزم عمران علي ته د مرګ او نورو 150 ملزمانو ته د قید او جرمانې سزا اورولې ده. په یاد اپیل کې د عمران علي وکیل وایي چې د نوموړي خلاف کافي شواهد نشته، نو ځکه دی د هغه سزا ختمه کړل شي. په دې اړه د مشال خان یو وکیل ممتاز خان مشال ریډیو ته وویل آئین او قانون هر چاته د خپل فیصلې خلاف په اعلی عدالتونو کې د اپیل حق ورکوي، خو دی په دې نظر دی چې دا به کامیاب نشي.
په دې کیس کې چې کوم ایویډنس و دغه بنیاد صرف دا دی چې یو سرکمسټانشل ایویډنس دی چې کوم تمغه واقعیتي شاهد ویلی شو. دویم دی هغه ویډیو کلپس دي چې دغه بنیاد باندې موږ ته یو ډایرکټ ایویډنس شکل ورکولی شو چې دغه بنیاد باندې بالکل ملزمانو نه پخپله برامه شي ویډیوز دي چې کله یې په دې لینچ کې حساب غستا، نو هغه پر ریکارډ باندې غوښته شو، هغه بیا ترو فورنزیک لیبورټری رپورټ کوټ کې شامل شو د ایویډنس په تور باندې. تاسو که خیال کړئ تقریبا د نن نه 100 مخکې په کراچۍ کې یو واقع شو، د رینجر اهلکارانو یو کس فشته وو او داری کے واحد سبوت یو ناغا یو ویڈیو کلپ ہو، ہر ویڈیو کلپ بنیا باندھی آگا در رینجر اہلکاران ته ډیت پینلټی ملاو شو او هغه اپ ټو سپریم کورٹ اپ هیل پاتې شو.
ممتاز خان وای هیل لری چې های کورٹ با دغه فیصله بدل نه کړي. نوموړي زیاته کړه چې د چهارشنبه په ورځ په پیښور های کورٹ کې د هغو شپږشتو کسانو خلاف هم اپیل جمع کړي چې په یاد مقدمه کې د ترهګرۍ ضد عدالت خوشي کړي دي. مشال خان د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د تیر کال اپریل میاشت کې د مذهب د سپکاوي په تور قهرجنو زده کوونکو وجلی وو چې وروسته د پولیس په تحقیقاتو کې ثابته شوه مشال خان د مذهب سپکاوی نه و کړی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي قاضیان د دل لپاره نامناسب کلمې کاروي چې د جج له رتبې سره سمون نه خوري. نوموړي دا خبره تېر ورځ د احتساب عدالت تر وړاندې کېدو وروسته خبري اعلان ته کړې ده. دغه ډول الفاظ کارول او د عدالت له لوري بیانونه ورکول او د سیاستوالانو له لوري بیانونه ورکول دا څه معنا لري او څه نتیجې لرلی شي؟ منور شاه ځواب راکوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وای د ججانو رویه ورسره سمه نه ده او بیلابیل نامناسب نمونه ورته اخلي. نوموړي تېره ورځ د اسلام آباد په احتساب عدالت کې له حاضرېدو وروسته خبریالانو ته وویل ججان چې له ده سره کومه رویه کوي دا د یو جج له منصب سره نه ښایي. نواز شریف زیاته کړه
د اعلی عدالتونو ججان صاحبان چې دا وخت زمونږ لپاره کوم نمونه استعمالوي زما په نظر دا د دوی له منصب سره نه ښایي، بلکې دا د دغه منصب سپکاوی دی. هر ورځ موږ په رسنیو کې اورو چې ججان صاحبان زمونږ لپاره د ډان مافیا او غلو ډاکوانو نمونه کاروي. آیا دا هم د توهین عدالت په زمره کې راځي کنه؟
جمله کسته ہے یہ کس کی توہین ہو رہی ہے؟
په دې اړه د قانوني چارو ماهر او سینیئر وکیل قاضی انور وویل چې وړاندې د اعلی عدالتونو لخوا دا ډول رویه مخې ته نه راغلي. نوموړي زیاته کړه
آیا جج دا خبر پوه چې جج د پبلک سپیچز وکړي، جج چې د سیاسي تقریر جواب دی ورکړي، دا جج منصب نه دی او دا عدالت دا خطر دا دی چې دا کنټم څوک کوي؟ نو شهید کوي که سپریم کورټ کوي؟
قاضی انور وویل چې د دې مخنیوي په کار دی او دا کار هم یوازې اعلی عدالتونه کولی شي. دا چې د دې با په ملک څه اثرات وي قانون پوه او سینیئر وکیل لطیف افریدی په دې اړه وایي
ادارو په حق لا سیاستدان متعلق سپریم کورٹ وایم غلطه خبره ده او که سپریم کورٹ متعلق دغه وای دا نواز شریف وایم دا خبره نه ده. عدلیه او اگزیکټیو یعنی انتظامیه او مقننه دا درې چې کوم دي دا د سټیټ اهم ادارې دي. نو چې دا درې دي یو بل مخالف شي نو نتیجه به څه کېږي؟ د ادارو به عزت نه زیاتېږي او په ملک به استحکام نه پیدا کیږي او په ادارو به خلکو اعتبار کمیږي او هغه به ملک لپاره نقصانی وي.
د پاکستان سپریم کورټ د تیر کال په جولای کې د شتمنیو نه په ډاګه کولو له وجې نواز شریف د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نه اهله ګرځولی وو. دا مهال د نوموړي خلاف په احتساب عدالت کې د هغه د شتمنیو په اړه اورېدنه روانه ده.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي
د ملګرو ملتونو تازه رپورت په پاکستان کې د ښځو حالت په اړه اندېښنه ښودلی ده. د چهارشنبه پر ورځ په خپور رپورت کې راغلی په هغه هیواد کې د جنسي توپیر سطح لوړه ده او د تعلیم، روغتیا او روزګار له پلوه د ښځو حالت ښه نه دی. ملیحه امیرزاده په پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د ښځو د ژوند پر حالاتو رپورت جوړ کړی.
د ملګرو ملتونو په دغه رپورت کې پاکستان یو له هغو هیوادونو ګرځول شوی چې پکې د ښځو د پرمختګ په لړ کې د زیاتو ګامونو ضرورت په ګوته شوی دی. د رپورت له مخې په پاکستان کې د اتلسونه تر نه سلوېخت عمر لرونکو خواوشا 12% ښځې په مسلسله توګه د تعلیم، صحت او روزګار له مسلو سره مخامخ دي او په کم عمرونو کې ودونه کیږي. په دې رپورت کې بیا د کلیوالو سیمو پښتنو ښځو خراب حالت په ګوته شوی دی. یو پښتنه فعاله ناهید افریدی پښتنو ښځو ته د ورپېښو ستونزو یادونه کوي. خو وایي یوه مهمه مسله دا ده چې ښځو ته نه خو په ترقیاتي منصوبو کې پام کیږي، بلکې د فیصله سازۍ اختیار نه لرلو له امله هم ستونزې بې غوره پاتې شي.
د پښتنو سیمه کې یو خو تعلیم ریشو ډېره زیاته کمه ده. د صحت حوالی سره چې کمی نسو دلته کې بالکل نشته. خاص کر د فاټه حوالی سره وګوره، هلته کې خو د تعلیمي د ادارې اړو نشته.
سہولتونه ورکړي چې خزه هم د آبادۍ یو مهمه برخه جوړیږي. د خزو د حقوقو لپاره د کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن یو چارواکي سایمه منیر وای د خزو د خرابو حالاتو ترشا سماجی او ریاستی رویې دي چې د حل لپاره باید ورته پام وشي.
د ریاست ترجیحات بدلول ډیر زیات ضرورت دی. د ریاست بجټ چې کم دی هغه د ویلفیر بجټ نه دی، خو هغه بیا هم صحت تعلیم روزگار بندی لگول پکار دی، سڑک سرا یا دا میٹرو جوڑول سرا یا دا دسی دا غٹ غٹ منصوبے جوڑول سرا نہ دلتا خلکو تا زیادہ فائدہ نشتا. خلکو تا زیادہ فائدہ ہلئی چکل دلتا کوالٹی ایجوکیشن خلکو تا ملاوشی، کوالٹی صحت سہولیات ورتا ملاوشی، روزگار ملاوشی، الب دا خلکو تا فائدہ نو پکار دا دے چوڑ خلکو حکومت خپل ترجیحات بدل کی اور بڑ الگ دا چ خلق چی دی اگے پخپلم فیصلوں کی جی سک قول پکار دی اور خزو حق کے فیصلے چی دی اگر پخپلا خزی تک قول پکار دی.
بلخوا دا خیبر پختونخوا دا خزو دا خیر خیگڑی کمیشن مشرا نیلم تورو وائی دا خزو دا حالت خ قولو پا برخا کی دا دوی حالی زلی روانی دی. اگر وائی دوی خپلی تگلاری حکومت تا ورکڑی دی خو پر حقی باندے کار قول با وخخلی.
اکنامک امپاورمنٹ اوس ہم مونگا لگا لگیا سی پیک پانم کار کا ہوا کمیشن کی بدے کے بعد خز سرولی خز واڑو واڑو لون باغے بان امکار کا طویل وقت پارک کار کو واڑی اکنامک امپاورمنٹ چیز یا تبھی پکار دے اور حکومت لگیا یہ بس کئی مونگ بیسکلی ریکمینڈیٹری باڈی ریکمینڈ کل شو پالیسی مونگ دا قانون دلان دے مونگ دا خپل طرف تا کوشش کرے دے کم از کم مونگا دا مشینری جوڑا کر 23 ڈسٹرکٹ کے مونگا خپل ڈسٹرکٹ کمیٹی جوڑے کرے اس باغی دبا دب کار کئی
نیلم تورو په خبره د روان کل تر اخیره با په جنډر مانیټرینګ انفارمیشن سیستم کار سر ته ورسیږي چې په خبره د دغه میکانیزم له لارې به ورته معلومیږي چې په کوم ځای کې ښځو ته څه مسلې دي او حالت یې څه دی. کارپوهان وایي د ښځو د حالت ښه کولو لپاره ضروري ده چې هغه خنډونه له منځه یوړل شي چې د ښځو د پرمخ تللو مخه نیسي.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د پېښور های کورټ وفاقي حکومت ته امر کړی چې د وسلوالو طالبانو په خوانی ویاند احسان الله احسان دی مقدمه کړي. دا خبره د پېښور پر آرمی پبلک سکول په برید کې د ښکار شویو کورنیو وکیل فضل خان تیر ماښام مشال راډیو ته کړي. نوموړی وایي عدالت له حکومت د احسان په اړه ځواب غوښتی. منور شاه له فضل خان پوښتنه کړې چې های کورټ ته ولې تللی.
د پېښور های کورټ کې د ریټ پټیشن کم چې مونږ فایل کړی او دا ځکه چې په شپږم د فروری 2019 کې چې د تحریک طالبان کم ویاندو احسان الله احسان هغه امنیتي ادارو ته یا ځان سپارلی وو یا هغه دوی په خپله گرفتار کړی وو. نو هغې نه پس د دوی اصولي طور باندې او قانوني طور باندې عدالت ته نه پیش کولو په وجې باندې زمونږ تحفظات وو داسې ښکاره کېدله په میډیا باندې د هغې پیش کولو سره لکه چې حکومت یا غته کم یو امنستی ورکوي یا نه سزا کوي او اصولي طور باندې چې دې دې سزا کړی شوی وي.
سمه ده فضل خان، دغه کې چې تاسو دا پیټیشن جمع کړو نو پېښور های کورټ پکې تاسو ته څه حکم واورو؟
جی دغه پیټیشن خو تر سونه وخته پورې د سې وړاندا او د وفاقي حکومت نه صوبایي حکومت نه د هغه ادارو د چا په ولکه کې چې د احسان الله احسان دې هغه هم مونږ فریق جوړ کړو او داسې نور کوم وزارت دفاع دا ټول ما فریقین جوړ کړو. زمونږ پېښور های کورټ چیف جسټس هغه بینچ کې موجود و سره د یو بل جج هغه بیا دا اډر وکړو چې زمونږ په خواست باندې دا اډر وکړو چې احسان الله احسان دی حکومت نه خوشې کوي او پاتې شو تر څو پورې چې دینه کومې پلټنې دي ادي کمپلیټ کړي او بیا دې عدالت ته دا اوه چیره کله دې عدالت ته پیش کړي. بیا په دې کې هم پیښې وه بیا حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې داسې یو ټوس جواب دې مونږ ته راکړي.
د پېښور پرارمی پبلک سکول په برید کې د ښکار شویو له وکیل فضل خان سره مو د منور شام مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
په پېښور کې دولس نیمې په کابل کې دولس بجې شوې. ملیحا میرزاده د خبرونو له لنډیز سره.
دا پاکستان په سعودي عرب ته د سرتیرو د یوې دستې د استولو اعلان کړی دی. د پوځ اړیکو دفتر تیر ماښام په یو بیان کې ویلي د سرتیرو دا ډله به په سعودي عرب کې د پوځیانو د روزنې او هغوی ته د مشورو ورکولو دنده پر مخ وړي. د پاکستان پوځ وایي د قبایلي سیمو خلک نور خپلو کلو ته د تګ لپاره وطن کارت ته ضرورت نه لري. د پوځ اړیکو دفتر پرون ماښام په بیان کې ویلي د خلکو شناختي کارت وس مرستو ترلاسه کولو او تګ راتګ لپاره کارول کیږي. د کوهټ پولیس وایي د تیز زکونګي اسماء رانی په وژنه کې د ککړکس مجاهد الله افریدي شناختی کارت او پاسپورت یې بند کړی دی. د پولیسو وایانت وصل فضل نعیم تیر ماښام مشال ویډیو ته وویل رستی معلومات ښایي چې افریدي اوس مهال په دوبۍ کې دی. د پېښور هایکورټ وفاقي حکومت ته امر کړی چې د وسلوالو طالبانو په پخواني وایانت احسان الله احسان دې مقدمه کړي. عدالت دا حکم د پېښور پارمی پبلک سکول ابرید کې د ښکار شوو کورنو وکیل فضل خان اډوکیټ لخوا دایر کړل شوې درخواست پس جاري کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جنرال ایچ آر میک ماسټر سره خبرې کړې دي. د ولسمشر سرپرست ویان بیگا مشال ریډیو ته ویل اشرف غنی او جنرال میک ماسټر تیره ورځ په ویډیوي خبرو کې د کابل د بهیر خونې ته تیارو په اړه وغږېدل. ملګري ملتونه په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې تیر کال د افغانستان په جګړه کې دولتي وګړو د مرګ ژوبل شمېر شاوخوا 9% ټیټ شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی په درې ورځنۍ دوره هند ته تللی. تمدا نوموړي د چابهار بندر لپاره د هند سرمایه‌کاري په ګډون د انفراستراکچر په نورو پروژو له چارواکو سره وغږېږي. د ایران مرکزي بانک ریال ارزښت کمیدو مخنیوي په لړ کې ګامونه اعلان کړي. دا پس لاغې ده چې په تهران کې د بارنو زر مبادلې سوداګرو خلاف د پولیسو تر کاروای پس د هیواد کرنسي تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېده. او د روس بارنو چارو وزارت وایي چې په شام کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ځواکونو سره په نښته کې ښایي 15 روسي وګړي وژل شوي وي چې په پوځي عمله کې نه و شامل. روس داوه کوي چې هغه رپورټونه ناسم دي چې د روسانو د مرګ ژوبل شمېر په لسګونه او یا سلګونه ښایي.
د خبرونو لنډیز مول ملیحې امیرزاده واورېده. اوس هم وخت شوی دی د پاکستاني ورځپاڼو ته د کتنې. نو راځئ چې دا واورو. پاکستاني ډیلی ټایمز نن په ادارې کې لیکلي د جنوبي وزیرستان د نقیب الله مسعود وژنې د هیواد مدني ټولنه وهڅوله چې د پښتنو د حقونو لپاره اواز پورته کړي. همدا لامل دی چې سپریم کورټ د دې موضوع نوټس واخیست او امر یې وکړ چې انصاف باید ژر تر ژره وشي. د کراچۍ د پولیسو یو افسر راونور د مسعود په وژنه کې ککړ بلل شوی چې ممکن د عدالت ته حاضر شي. انوار سپریم کورټ ته په استولې لیک کې ویلي بي ګناه دی او د مسعود د وژنې پر وخت په هغه ځای کې نه و. سپریم کورټ هم د هغه د نیولو پر ځای د حفاظتي ضمانت ورکولو امر ورکړی. خو ورځپاڼه وایي تر هغه وخته چې انوار عدالت ته نه ورځي د هغه د غوښتنو منل ښایي ګران کار شي. بل دا چې عدالت ته نه ورتګ به د دې مقدمې روڼوالی هم زیانمن کړي. ډیلی ټایمز زیاتوي پښتنو خو په اسلام آباد کې لس ورځنی احتجاج وکړ او د نقیب مسعود د وژنې په اړه یې د انصاف ترڅنګ نورې غوښتنې هم په ډاګه کړې. اوس دولتي ادارو ته پکار دي چې خپل کار په سمه توګه پر مخ یوسي. هلته پاکستاني ډان ورځپاڼه په ادارې کې لیکي د چهارشنبې پر ورځ د ملګرو ملتونو په خپور شوي رپورټ کې د پاکستانیو ښځو د وضعیت موضوع نور هم روښانه شوې ده چې څنګه هلته ښځې له یو شمېر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. هغه رپورټ وایي چې سندۍ او پښتني نجونه د پاکستان د نورو هغو پرتله له لا زیاتو کړاوونو او ستونزو سره مخامخ دي او وضعیت یې زخت خراب دی. ورځپاڼه وایي د پاکستان ټولنیز نظام او ټولنه ښځې یوه ټیټه طبقه بولي او له هغوی څخه تمه لري چې د خپل ژوند په اړه هم د پریکړو پر وخت د سړیو خبره ومني. ورځپاڼه وایي ان د روغتیا په مسأله کې ښځې د سړیو د احکاماتو پابندې دي او همدا لامل دی چې په پاکستان کې ګڼې ښځې د کم خونۍ او خوار ځواکۍ ښکار دي. دان ورسپانه زیاتوی دا یوازې د صحت نه بلکې د ژوند نور موضوعات هم دي چې خځې اغیزمنوي او وخت راغلی چې د ټولنې د نیمایي برخې یعنی خځو په اړه رویه او چلند بدل شي چې هغوی د ښه ژوند ټولو اسانتیاو ته لاسرسی ولري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانې کې امریکا غواړي پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره څارل کیږي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانې په یوه لیکنه کې ویلي د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي د تنقیدي نظر پلویان په زیاتېدو دي. ملیحه امیرزاده د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
نیویارک ټایمز ورسپانه د یو لوړ پوړي پاکستانی چارواکي له خولې لیکي امریکا داسې اشاره ورکړې ګواکې پاکستان د هغو هیوادونو په فهرست کې شاملول غواړي چې د ترهګرو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د کافي ګامونو نه پورته کولو په سر تر سار لاندې دي. د دغه چارواکي په خبره دا په نړیواله کچه د پاکستان د یوازې کولو یو ګواښ دی. ورسپانه لیکي امکان دی چې امریکا دا خبره د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم د ادارې په منډه کې وکړي چې راتلونکي اونۍ په پاریس کې کېدونکې ده. دغه اداره د ترهګرو د مالی سرچینو او د غیر قانوني پیسو سپینولو مخنیوي لپاره جوړه ده. د پاکستان د وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار مفتا اسماعیل ویل چې د مالی چارو د ګامونو کاري ډله په دې معامله رائے اچوي. تر دې مخکې هم پاکستان د 2012 کال نه تر 2015 کال پورې په دغه فهرست کې و. چارواکي اندېښنه لري چې یو واري بیا د سار په فهرست کې له شاملېدو سره به په داسې حال کې نړیوالو منډیانو ته د پاکستان په رسایي کې خنډونه مخې ته راشي چې اسلام آباد په روان اوړي کې د خواوشا $3 بلین قرضې د واپس کولو تیاری کوي. ورسپانه لیکي په دغه فهرست کې د شاملېدو نه د ځان بچ کولو لپاره پاکستان د دوو ډلو جماعت الدعوه او فلاحي انسانیت فاونډیشن خلاف بندیزونه ولګول. امریکا له کلونو راهیسې له اسلام آباد غواړي چې د لشکري طیبه خلاف ګامونه پورته کړي. دغه ډله باندې هندتور پورې کوي چې د 2008 کال د ممبئی ترهګرو حملو تر شا یې لاس لرلو. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی په اړه ډېر کسان تنقید کوي چې د امریکا خلاف به سختې خبرې کولې که څه هم د امریکایي حکومت په مرسته او زور یې حکومت تر کلونو د کار کولو جوګه و. خو د ورسپانې په خبره اوس هم دغه خبرې یا کار ماضي نه دي. رسمانه لیکي شپېته کلن کرزی اوس هم په سرخار کابل کې له مهمو خلکو سره په رابطه کې دی. رسمانه لیکي په داسې وخت کې چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت وسلوالو تشدد خلاف بوخت دی او بلخوا ورته کورنۍ سیاسي مسلې هم موجودې دي. د حامد کرزی د تنقیدي نظر پلویان سیوا شوې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په درې ورځنی سفر هندي ښار هغه حیدرآباد ته ورغی. ټاکل شوی چې روحانی به له هندي وزیر اعظم نریندر مودی او نورو چارواکو سره په چابهار بندر او نورو پروژو کې د پانګونې په اړه خبرې وکړي. تهران هیله مند دی چې د چابهار له پوره فعالېدو سره به له افغانستان او منځنۍ اسیا سره وصل شي. احمد تکل معلومات راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی په داسې حال کې چې د وزیرانو او سوداګرو یوه لویه ډله ورسره ملګری وه هند ته د خپل درې ورځني سفر په پیل کې پرون جنوبي ښار حیدرآباد ته ورسید. ټاکل شوی چې روحانی په حیدرآباد ښار کې د مسلمانانو یوې غونډې ته وینا وکړي او وروسته له ولسمشر رامنات کووند او صدر اعظم نریندرا مودی سره د خبرو لپاره نوی ډیلی ته ځي. تمه ده چې دواړه لوري د سوداګرۍ او اقتصاد په سکتور کې یو لړ تړونونه هم لاسلیک کړي چې یو یې هند ته د چابهار بندر د لومړي پړاو د پروژې د فعالولو د اجازې ورکول دي. ښاغلی روحانی هند ته له روانېدو مخکې د کابینې غونډې ته د وینا پر مهال چابهار بندر د ایران لپاره مهم وباله.
یکی از مسائل بسیار مهم در روابط ایران و هندوستان مسئله ترانزیت.
د هند او ایران په اړیکو کې یو ډیره مهمه مسله ترانزیت دی او همدارس د چابهار بندر او د دې بندر لالارې د ایران نخلول دی هم له افغانستان او هم له منځنۍ اسیا سره.
چابهار هم به افغانستان هم به آسیای مرکزی.
در رویترز خبری آژانس در راپور لمخې د هند اوسنی پلان دا دی چې د لسو کلونو په ترڅ کې د څه باندې 15 میلیون ډالرو په ارزښت د چابهار بندر دوه برخې فعالې کړي. ایران په 13 دسمبر میاشت کې په دې بندر کې اضافي تاسیسات جوړ کړل. تهران هیله مند دی چې د چابهار بندر له لارې به افغانستان او منځنۍ آسیا سره وصل شي. د اضافي تاسیساتو د رغونې لپاره نږدې یو میلیارد ډالرو پانګونې ته اړتیا ده چې 215 میلیون ډالر یې هند په غاړه اخیستي دي. د چابهار د پراخولو نور پړاوونه به د بندر په راتلونکو 14 کلونو کې نور هم وغځوي، خو د دې پروژې د عملي کولو چارې په ډېرې سستۍ سره روانې دي. هند وایي ښایي چې د چابهار بندر د رغونې او له افغانستان او منځنۍ آسیا سره د هغه د نښلولو لپاره د سړکونو او اورګاډي پر پروژو تر 500 میلیون ډالرو پورې لګښت وکړي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری ګړې
په لس نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم دو بجو،
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو.
د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر ویلي ښایي پاکستان له طالبانو، حقانی شبکې او نورو وسلوالو ډلو سره اړیکو ته دوام ورکړي. دانیل کوټس د امریکا د سینټ د استخباراتو کمیټې ته حاضر شوی او ورته یې کلنی رپورټ وړاندې کړی. عبدالحی کاکړ له نورو معلوماتو سره.
دغه رپورت د سی آی ای په ګډون د امریکا اولس استخباراتي ادارو په ګډه جوړ کړی دی. په دې کې د نړۍ د مختلفو هیوادونو له لوري د امریکا ګټو ته د ممکنه تاوان رسولو جاج اخیستل شوی دی. د امریکا د استخباراتو ملي ادارې مشر دانیل کوټس د کلنی رپورت وړاندې کولو پر وخت د افغانستان وضعیت ته په پام سره د پاکستان پر رول خبرې وکړې. نوموړي وویل چې په پاکستان کې میشت وسوال به له پناه ځایونو څخه په ګټه پورته کولو سره په افغانستان کې کاروانو ته دوام ورکړي.
تیره میاشت امریکا له طالبانو، حقانی شبکې او نورو ډلو سره تړاو لرونکو اتو کسانو باندې بندیز ولګاوه، خو زموږ ارزونه دا ده چې پاکستان به له دغو وسلوالو سره اړیکې جاری وساتي او له امریکا سره به د ترهګرۍ ضد همکاري محدود کړي.
دانیل کوټس زیاته کړه چې که څه هم پاکستان د وسلوالو پر ضد کاروای کوي، خو دوی ته نه برېشي چې پر هغوی کافي فشار اچول شوی دی.
Ongoing Pakistani military operations against
the Pakistani پوز لوري د طالبانو او نورو اړوند ډلو پر ضد روان عملیات ظاهروي چې پوز ځان نور فعال وخی او ښکار کړی چې د دې ډلو پر ضد د نورو کارروایانو په کولو سره زموږ غوښتنو ته ځواب وایي. خو تر اوسه چې کوم ګامونه اخیستل شوی دي، له هغو څخه دا نه ښکاري چې پر دې ډلو فشار زیات شي او نه بریخي چې دا به یو اوږدمهاله اغیز ولري.
د ریپورت وړاندې کولو پر وخت د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې مشر دانیل کوټس دا هم وویل چې پر پاکستان د امریکا نفوس مخ په کمیدو او د چین غ پر زیاتېدو دی. د پاکستان د دفاع چارو پوه جنرال طلعت مسعود له دې ارزونې سره اتفاق کوي.
پاکستان ته د امریکا مالی مرسته به پخوا ډیره زیاته وه. نن سبا خو پاکستان ته بیخي مالی مرسته ورکول کیږي نه. بل خبره دا ده چې د افغانستان په حواله د امریکا پر پاکستان پر لپسې فشار وي او د افغانستان په اړه د دواړو په پالیسیانو کې اختلاف وي. د پاکستان له چین سره ستراتیژیک تعلقات دي، د دواړو ګټې شریکې دي. چین په مالی لحاظ هم د پاکستان مرسته کوي. دغه ټولو ته په کتو سره دا ویل سم دي چې پر پاکستان د امریکا نفوذ کمیږي او د چین زیاتیږي.
امریکا کا انفلوئنس جو ہے پاکستان میں کم ہو رہا ہے اور چین کا جو ہے وہ بڑھ رہا ہے.
خو پاکستان په وار وار ویلي چې وسوالو ته پناه ځایونه نه دي ورکړي. اسلام آباد هدا هم وایي چې د عملیات پر مهال د وسوالو ټول مرکزونه ختم کړي دي. د دې ترڅنګ پاکستان دا هم وایي چې په افغانستان کې سوله غواړي او په دې لړ کې هر ډول مرسته کړي او پر راتلونکي کې به هم کوي.
د عبدالحی کاکړ رپورٹ مور د امریکا د ملي امنیت سلاکار جنرال ایچ آر مکماستر له ولسمشر اشرف غنی سره ویډیوي خبرې کړې دي او ورسره د کابل بهیر د غونډې پر تیاری وغږېدل دي. ټاکل شوی چې د کابل بهیر غونډه د روانې میاشت په پای کې وشي. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې لوړ پوړي چارواکي هم په کابل کې د ولسمشر او اجرائیه رئیس په ګډون له یو شمېر چارواکو سره خبرې کړې دي. احمد تکل.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جنرال مکماستر سره د کابل د پروسې د غونډې په اړه خبرې وکړې. د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی وویل د ویډیو کانفرنس له لارې د دواړو خواوو په خبرو کې د کابل د پروسې د غونډې په اړه چې د روانې فبروري میاشتې په پای کې په کابل کې جوړیږي بحث وشو.
رئیس جمهور افغانستان با جنرال مک مستر مشاوره
د افغانستان ولسمشر د متحدو ایالاتو د ملي امنیت لسلاکار جنرال مک مستر سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. په دې خبرو کې دواړو خواوو د کابل د پروسې د غونډې د جوړېدو او د غونډې ته د تیاریو او همدارس د تروریزم پر ضد د مبارزې د سیمه ایزو مسایلو او د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. په همدې حال کې د جنوبي آسیا او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز له تیرو دریو ورځو راهیسې په کابل کې وه او د کابل د پروسې د راتلونکي غونډې په اړه یې له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې وایي چې میرمن الیس د فبروري میاشتې په 14مه، 14مه او 15مه نیټه د ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په ګډون له جګپړو افغان چارواکو سره وکتل. خبر پانه کې د سولې د عالی شورا له مشر کریم خلیلی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تادامیچی یا ماماتو سره د میرمن ویلز د لیدنې یادونه هم شوې ده. د متحده ایالاتو د سفارت خبر پانه زیاتوي چې په دې لیدنو کتنو کې په افغانستان او سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګښت په چاره کې د امریکا او نړیوالې ټولنې د هڅو په اړه خبرې وشوې. افغان چارواکو د کابل د پروسې دا غونډه مهمه بللې او ویلي دي چې نتایجو ته یې ډېر هیله مند دي. ټاکل شوی چې د کابل د پروسې په غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازي هم ګډون وکړي، خو په دې غونډه کې د وسلوالو مخالفینو د استازو د ګډون په اړه تر دې دمه څه نه دي ویل شوي.
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسې دل پکاره
مونږه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه
د مشال رادیو چپې درته وایم. په منځنۍ چپه 621 کلو هرتز، په لنډو چپو 2113، په لنډو چپو 15,000. دا له سهار نه تر شپږو بجو پورې، له سهار نه تر څلورو بجو پورې پر لنډو چپو 14,500 باندې هم اوریدلی شي. له مازیګر 4 بجو څخه تر 6 بجو پورې پر لنډې څپې 10,000 باندې هم خبرونه اوریدل شي. د خوست اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ روغتیایي مرکز د ولسوالۍ د پوځي ساحې په داخل کې فعالیت لري چې له همدې کبله ناروغان او ناروغ لرونکي د تلاشیو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دا ولسوالۍ چارواکي هم د کلینیک لپاره یا د ساحه مناسبه نه بولي او ستونزه دا ښیي چې د بل کلینیک د ودانۍ لپاره ځای کې ځمکه نه لري. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ روغتیایي کلینیک د ولسوالۍ مقام او امنیه قمندانۍ د امنیتي ساحې دینه نه دی، نو له همدې کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون ټول ناروغان اړ دي چې هلته د ورتګ پر مهال څو ځایه تلاشي ورکړي. د ولسوالۍ روغتیایي کلینیک چې د ورځې لخوا تر 210 سراپا یا او پی ډي ناروغان لري، د شدید و امنیتي تدابیر له کبله د شپې له یو مخې تللی وي او ناروغان نشي ورتللی. د کلینیک په انګړ کې د محمد فاروق او حبیب خان په نومونو دوه تنه ناروغ لرونکي مشال رادیو سره په خبرو کې غواړي چې کلینیک یو بل مناسب ځای ته ولېږدول شي.
کلینیک چې دا د نظامي ساحه کې داخل کې ده، موږ غواړو چې دا بیرون وبسو. داسې ساحه کې چې هلته مشکل نه موږ حل وو.
کلینیک په داخل دی او ولسوالۍ په چوکاټ کې دی او هغه طرفه نه صحیح ولاتي مریضونه چې مشکلات یې جوت وي تا تلاشي ورکوي. تلاشي امره د خلکو ته
د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د روغتیایي مرکز ډاکټران او کارکوونکي هم اندېښمن دي چې په ډاډه زړه چاري نشي ترسره کولای. د ولسوالۍ د روغتیایي مرکز ډاکټر سید بادشاه او یوه روغتیایي کارکوونکي سمینه خپل ستونزې او غوښتنې داسې شریکوي.
د کلینیک البته نظامي ځای کې لري او مریضانو کې ډېر دي، تقریبا 2500 په دې لري. تدارکومی خلق و نور دولتی امن چرواکی دیپو برای که دسیو تصمیم ونی سی چې د کلینیک د نظامی جنبې بیا کوم ځای ته پیښ کړه خبره وي تخته لاس نه جوړیږي
کلم کارول د کدي کلم لا فکر دي په خوځ سره رواني ونی دا خیمه مرکز ته انتقال شي دا به هم لاروغون ته سمونه نه پر بشه یو هم موږ کار کول کوتا دا چې دای په مریضو اړ دې نه شته چې دګینه کړل شي چې ولتي کارول نه لای نه فکر دی او نه ولدي مریضو چې کله شپه کې موږ پېن کړی لا شو کولای
د خو ځ عام روغتیا برستل ډاکټر ګل محمدین وای چې د دوی وزارت د روغتیاي مراکزو د جوړولو لپاره د ځمکو د اخیستو بودیجه نه لري نو کچېر ځای وسیدونکو کلینیک لپاره په ګډه ځمکه ورکړي به لزند به حالته د نوي روغتیاي مرکز لپاره ودانۍ جوړ شي په ورته توګه د اسماعیل خیل اومندوزی ولسوال محمد یونس زدران هم د خلکو ستونزې مني اوای کلینیک د ځمکې د نشټون له امله د ولسوالۍ او امنیه قومندانۍ ترڅنګ فعالیت کوي
کلینیک په کوم وخت کې قرار لري تاګ د عام مریضانو د پرستون ځمند مخته په تلاش کو سیر ستونزې د ځمکې نو ډونر مو پیدا کړای بودی چې موجوده ولایتي ادارې د تجمده د هول لري چې د کلینیک د خلکو ته مناسب ځای کې جوړ کړي
د اسماعیل خیل اومندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو نیوکه کوي چې ځای ادارې د اداري کمپلیکس هوایی دگر د خونکو د استوګ نیو پروژه د برخنا سب سټیشن صنعتي پارک او نور ټولګټي پروژه چې ټول خوس پر مربوطي ګڼل کیږي د دوی پسې مو کې پلي کړي خو په بدل کې د دوی د خلکو د ژوندانه د اسانتیا لپاره کوم ځانګړی کار نه دی شوی
نجیب الله لو خیل رپورٹ مې ورته پروان کال کې لکندار د شاوخوا 350 میلیونه ډالرو په ارزښت ۴۴۰۰۰ ټن وچه او تازه میوه بهر ته صادر شوې ده بل خو د وچې او تازه میوې سوداګر وایي چې پاکستان هر کال د چمن بولدک دروازه د تازه میوو د انتقال پر مهال تړي چې لکبلې د دوی میوې پر خپل وخت نړیوال بازار ته رسیږي صادق رښتینه لکندار
د کندهار د سوداګری خونی مشر حاجی نصر الله ظهیر وویل چې پروان کال کې لکندهار ۴۴۰۰۰ طبي نباتات حبوبات وچ او تازه میوه بهرنیو هیوادونو لکه پاکستان هندوستان عربي متحده اماراتو او جرمني ته صادر شوي د شاغلی ظهیر په وینا دغه ټولو میوه او بوټو مجموعي ارزش ۱۳۵۰۰۰۰ ډالر کیږي د نوموړي په وینا د صادر سو تازه میوه ډیره برخه انار او انګور جوړوي او په وچه میوه کې انځر بادام او کشمش شامل دي
وچه میوه نوی زره نسوه نټانه تللې ده او تازه میوه څلور دې زره شپږ سوه اته اچا ټانه تللې ده طبي نباتات څلور زره نسوه اته اچا جي بوبات درې زره وستاوه شپږ پېته ټانه تللې دي چې په مجموع کې دا ټول یو سلو دو پنځوس میلیونه څلورونه لکه نه دېرش زره څلور سوه اووه شپېته ډالرو په ارزښت باندې دغه صادرات سږ کال موږ د وچې او تازه میوې څه سوي دي
د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر وایي سږ کال د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانیستل کېدو سره په لومړي ځل له کندهار د پاکستان پر ځای هندوستان ته د وچې او تازه میوې صادرات زیات شول په عین وخت کې د وچې او تازه میوې سوداګر وایي چې پاکستان هر کال د تازه میوو د انتقال پر مهال د سپین بولدک چمن دروازه تړي چې له امله یې دغه میوې پر خپل وخت نړیوالو بازارونو ته نه رسیږي د وچې او تازه میوې یو سوداګر حیات الله وویل چې پاکستان په روان کال کې د افغانستان پر لندې میوې ګمرکي محصول زیات کړ چې له امله یې افغان سوداګر او باغلرونکي له مالی تاوان سره مخامخ شول
صادرات کو بخ کو مشکلات هغه چې موږ یو د لارې مشکل لرو چې هغه زنی اسیا کې افغانستان د وګو لارې موږ د پاکستان پر لار باندې پاکستان ته مال صادرو خوش کوم کسټمر چې دی مشتری هغه موږ څخه مقصد پلس ورځې کې معنا مال وغواړي لسم تاریخ ته موږ شلم تاریخ ته نو سوره سوال دا یو مده مشکل دی چې یادن ته لار باندې د کابا د بدکړې د افغانستان سره یا زموږ بارډر بند کړی د افغانستان چمن بارډر باندې
د کندهار سوداګر او باغلرونکو وایي په کور دننه د سړو خونو نشټون هم د دې لامل سوی چې له تازه میوې څخه دوی ډیره کمه ګټه ترلاسه کړي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
په افغانستان او پاکستان کې کروڑونه پښتانه وسی خو لیکوالان وایي د پښتو کتاب چې خپور شي نو له زرو جلدونو زیات نه چاپیږي او په هغه کې هم زیاتره وړیا ډالې کیږي د پښتو کتابونو بازار له پخوا راهیسې سوړ وو چې اوس ښایي د ټولنیزو رسنیو له کبله هم تاواني شوی دی خلک چې پر فیسبوک په ارزان او په اسانۍ شاعري لوستی شي نو کتابونه ولې واخلي خو ځینې لیکوالان وایي چې با ذوقه لوستونکي په هر صورت کتاب اخلي نجیب عامر رپورټ لري
له پخوانی ولې تر اوسه پښتنو شاعرانو د شعر مینوال هیڅ کله هم تګی نه دی پریخي، بلکې دا غوې د ذوقي تند د خړوبولو لپاره د شعرونو پیمانه پر خلکو ویشل دي. خو پښتنه دا ده چې روانو بدلونونو او د کمپیوټري نړۍ جدید وسایلو او ټولنیزو رسنیو اوسنی پښتو شعر باندې ساغیز کړی دی کنه. وهمي او رګزی د ټلو سیدونکو د پښتو مرکه پښتونخوا ادبي جرګې غړی دی. دی د تیرو لسو کلونو راهیسې شاعري کوي. نوموړی وایي ټولنیزو رسنیو د چاپي کتابونو نه بازار وړی دی.
هغه دا وجه کیدلی شي چې لکه یو کتاب یو شاعر یا ادیب چاپ کولو نو هغه به زما په خیال یا زر ټوکه یا پنځه سوه ټوکه به چاپ کېدو، نو زر یا پنځه سوه کسانو ته به ورسېدو. اوس په فیسبوک له لارې یو شاعر ادیب سره په زورونو په زرګاو خلک ملګري وي، نو هغه چې یو کلام خپور کړي نو په زرګونو خلکو ته ورسېږي.
ټولنیزې رسنۍ محدود کلونه وړاندې مخې ته راغلې، خو چاپخانه لسګونه کلونه پخوا د پښتنو سیمې ته راغلې ده. خو دا چې خلک د اسانه او ارزانه وسایلو پسې ګرځي، نو ښایي یو لامل به دا هم وي چې خلک پر ځای د دې چې پر کتاب پیسې ورکړي، پر لیکې نړۍ ته سر ورښکاره کوي او شعرونه لولي. د دیر صدیق الله عثمان خیل چې اوس د سعودي عربستان په ریاض ښار کې مزدوري کوي همدا خبر راته وکړه.
زه به دا ووایم چې لکه زه په خپله باندې د شعر او شاعرۍ ډېره مینه لرم، ډېر شوق لرم او شعر شاعري ډېره ګورم، او مونږ اوس په فیسبوک او ټویټر یوټیوب دغه شان دا رسنۍ ډېر کاروو. په دې باندې لکه دا یو اسانه توګه ده، یو اسانه ذریعه ده. او پخوا مونږ د پېښور خیبر بازار نه کتابونه راغوښتل او په هغې باندې ډېر وخت لګېده او ډېر ټایم به مصرف کېده، نو اوس دا مونږ ته بالکل په ارزانه او په ویډیا توګه باندې مونږ کولی شو شعر او شاعري دغه شان نور مطبوعات نور معلومات وګورو حاصل کړو.
خو په کوټه کې د کتابونو د خپرولو او خرڅلاو د یو مرکز مشر باز خان علمیار وایي د ټولنیزو رسنیو اهمیت په خپل ځای، خو د ذوق خوندان یوازې پر دې بسنه نه کوي او د ښو شاعرانو په کلامونو پسې د کتابونو دوکانونو ته ځانونه رسوي.
زه دا وایم دا خالی د هغو خلکو د پاره د فیسبوک کتابو د انټرنیټ کتابو کار کړی دی، کومو خلکو چې مخکې هم په پیسو کتاب نه اخلي، چې د فن کمزوري نه زما په خیال که څوک دا فیصله کوي چې زه پیسې ولې پر وکړم په فیسبوک کې تر هغه ډېر خلک ویني، نو دا زما په خیال غلط فهمي ده. ولې دا د فیسبوک غزل چې دا خو درې شپې بعد چې دا هغه بیا ګروند ته ځي نه.
باز خان علمیار وایي داسې شاعران هم شته چې هم پر فیسبوک زیات مینوال لري او هم خلک په کتابونو سرماتوي. در ته درې نمونه واخیستل، د ممتاز اورکزي، د سعود بنگش او شاهنواز باقر چې دواړه میدانونه خپل کړی دي. شاهنواز باقر هم د باز خان علمیار د خبرې ننګه وکړه.
اوس ما فکر دا ده چې د سوشل میډیا په کتابونو کې نور کردار هم ادا کوي، چې اول د تزه خپل کتاب وایم چې ما کتاب دغه فیسبوک نه وي، ما فالوور نه وي، ما ملګری نه وي، ما مینوال نه وي، نو دغه سوشل میډیا چې دا اثر نه دی پرې بسته، بلکې زه وایم چې دا ډېره خبره ده. ځکه چې یو شاعر سره مثلا یو 2000-3000 ملګري چې دغه کتاب چاپ شي او هغه مثلا پوسټ وکړي، خلک خبر کړي، هماغه تقریبا 15 کتابونه خرڅېږي.
پوهان وایي په ژوند کې یو کتاب ولیکه یا داسې کار وکړه چې خلک پر تا کتاب ولیکي. خو د ټولنیزو رسنیو د راتګ نه پس د کتابونو بازار اغیزمن شوی دی، ولې تر شا یې داسې کسان شته چې د کتابونو د خپرولو او د لیک لوست عام کولو لپاره شپه ورځ کار کوي.
دا خو د کتابونو ذکر شو. د مشال رادیو خبری ساعت به په همدې ځای پای ته ورسو. اوس به درته یوه سندره در خپره کړو، په بله ګړۍ کې به زما نور همکاران در سره.
ترجمة نانسي قنقر.
ژوند درمان نیته.